مشاله دیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه منه هیله لرم چې روغ جوړ بسته وخت د سهار لس بجې شوی په دې غړی کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د قبایلی ځوانانو جرګې د پاکستان د پوز لمشر سره لیده کاته کړی دی د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بهلولو اعلان او په پاکستان کې غیر دولتي ادارې په څه حال دي او په روسي نیمه کې ونځه خبرونه د مشالونه اهم لرو خو لومړی ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو لنډیز د قبایلی ځوانانو جرګه وایي د پاکستان پوز مشر ډاډګیرنه ورکړې چې فاټا به زر د خیبر پختونخوا برخه شي. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان کړی او د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا ځای بدل کړي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د قبایلی ځوانانو جرګې د پاکستان پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا غوښتي چې په فاټا اصلاحاتو عملي کولو کې دې خپل رول ولوبوي. د دې جرګې یو غړي شوکت عزیزو پرون مشال ډاکټر ویل چې د شروع په ورځو په پینډۍ کې د قبایلي سیمو لسګونه ځوانانو سره په ملاقات کې د پوز مشر ویل چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو پریکړه یې کړې ده.
آرمی چیف دا ویل چې په دې خبر کې نری پاتې او مونږ مرجر کوو او مرجر مونږ فیصله کړې ده او انشاءالله ستاسو دا کم ډیمانډ دی په دې کې به مونږ هیڅ کوتاه نه کوو. مونږ په کار روان کړی دی په لنډو ورځو کې به تاسو وګورئ چې په دې باندې به کار هم پریکټیکل شروع شي.
بلخو د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د پوز مشر د شروع په ورځ له قبایلي مشرانو او ځوانانو سره په ملاقات کې ویلي چې پوز د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو بشپړ ملاتړ کوي. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان کړی. دا اعلان مذهبي سیاسي ګوندونو د شروع په ورځ کراچۍ کې د یوې غونډې پس کړی. خبري غونډې ته د جمعیت العلماء اسلام پاکستان مشر شاه اویس نورانی ویل چې د کال 2013 ټول ټاکنو کې بعد د متحده مجلس عمل د پلیټ فارم نه برخه اخیستل کیږي او نخه به یې کتاب وي. دا هم ویل چې په دې غونډه کې وټاکل شوه چې د تجویزونو پس به په ملکي کچه یو میش کې تنظیم سازی کیږي او د عہدیدارانو اعلان به اهم وشي. یاد وي چې د مذهبي سیاسي ګوندونو په 2001 کال کې هم د متحده مجلس عمل په نوم ائتلاف جوړ کړی وو. د شمالي وزیرستان زده کوونکو له حکومت غوښتي چې دوی په سیمو کې د امنیت پر ځای او کرفیو لري کړل شي. پرون په پیښور پر اسلام کې تر خبري غونډې وروسته له دې زده کوونکو یو محمد ضیاءالدین مشال ډوته ویل چې سیمه یې له وسلوالو پاکه ګرځول شوی خو بیا هم هلته د بدامنۍ پیښې کیږي چې وروسته یې بیا کرفیو لګول کیږي.
چې مونږ درې کاله بهر چې تیر کړو آی ڈی پی دو دی په باره کې چې تاسو مونږ ته امن راولې زمون سکون زمونږ تعلیم چې کوم دی عام هم شي نو په کار ده چې مونږ علاقې ته امن راکړل شي او مونږ علاقې کې نور د دهشتګردي ختم شي.
یادې وي چې په شمالي وزیرستان کې په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو لخوا په دریو بریدونو کې یو شمېر ولسي او امنیتي سرتیري وژل شوي چې وروسته یې بیا په سیمه کې کرفیو هم لګول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د ضربیزه پوځي عملیاتو وروسته د دې ایجنسۍ زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې ګرځول شوي. پاکستان په دغه هیواد کې د لږ تر لږه لسو نړیوالو خیریه ادارو د تړلو امر کړی دی. د پاکستان بشري ټولنه چې د درې شپېته نړیوالو خیریه ډلو استازیتوب کوي پرون یې ویل چې لږ تر لږه لس خیریه ادارې ونه توانېدلې چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې دغه هیواد د کورنیو چارو د وزارت تایید واخلي. په دې هیواد کې د هغو ادارو لپاره چې د هیواد له بهره ورته فنډونه ورزي لپاره قوانین سخت کړل شوي دي. اکشن ایډ چې د ښځو د حقونو ملاتړ خیریه ټولنه دا هم ویلي چې دوی ته ویل شوي چې له پاکستانه ووځي. بیپولو ډاکټران چې په روغتیایي برخو کې خدمات وړاندې کوي د نومبر په نهمه یې ویلي وو چې دوی ته امر ورکړل شوی چې د افغانستان پر پوله پرتو لانجمنو قبایلي سیمو کې خپل وروستی مرکز وتړي. پاکستان لا هم پر دې وروستیو اقداماتو په اړه د دې وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تاسی مشال ډوته وګستې. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي افغان حکومت لا تر وسه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک د مسودې ملاتړ نه دی کړی چې له هیوادونو غواړي د خبريالانو په وړاندې د جرایم معافیت باید ختم شي. دغه مرکز د یوې اعلامیه په خپرولو سره د حکومت د اقدام په وړاندې ښنه خودلی. دغه اعلامیه چې پرون خپره شوې پکې راغلی چې د افغانستان د خبریالانو مرکز او د آرټیکل 19 نړیوال سازمان په یو ګډ اقدام سره د روان میلادي کال په نومبر کې افغان حکومت ته یو لیک استولې او ترې غوښتي وو چې د خبریالانو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو د یادې مسودې ملاتړ وکړي. افغان حکومت تر اوسه پر دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکي کې په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د پراخو عملیاتو خبر ورکوي. دغه وزارت ویان د جنرال دولت وزیر تیر روز مشال ډاکټر ویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه فاریاب، سرپل، کندوز او نورو سیمو کې یې له وړاندې عملیات پیل کړي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا ځای بدل کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په استنبول کې په هغه سرمشریزه کې کړي چې د اسلامي همکاریو سازمان راجوړه کړې وه. محمود عباس وویل چې د دسمبر په 6 د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل د سرخار په توګه د پیژندلو اعلان فلسطینیان حیرانه کړي. نوموړي وویل له دې اعلان سره سم امریکا د خپلو لسیزو کالو له پالیسۍ پشا شوې.
نحن سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دوي مشبه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل د غړیتوب لپاره د دغه سازمان عمومي اسمبلی ته ورسو، ځکه په دې سازمان کې د اسرائیل غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی، او هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسو څو هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو.
الدوله الفلسطينيه
په استنبول کې پرون د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې ډیرو هیوادونو د امریکا د ولسمشر په هغه پریکړې انتخاب وکړ چې یو اونۍ وړاندې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. او په یوکرین کې د اروپای ټولنې پلاوی وایي دغه هیواد به د اروپای ټولنې د مرستو دریم قسط ترلاسه نه کړي، ځکه کیف د دغه ټولنې ځینې الزامات نه دي پوره کړي. تېره ورځ په کیف کې یوې غونډې ته وویل چې یوکرین د دغه پلاوی مشر هوګس مګاریلی د دریم قسط ترلاسه کولو لپاره چې څه باندې 700 میلیونه ډالره کېږي د روپۍ ټولنې له 20 مقدماتي الزاماتو څخه یوازې 10 پوره کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. مشال رادیو ته غوږ سي، تاسو خبرونه او واوریدل. په دې غړي کې ځینې مهم موضوعات څه داسې دي. د قبایلي ځوانانو جرګې یو مشر وایي د پاکستاني پوځ مشر هم غواړي چې قبایلي سیمې دې په قومي بهیر کې شامل کړل شي.
ارمی چیف سره کوم ډیسکشن مون شو هغه کوم خبرې وي او نن موږ دا پته ولګی چې ارمی اولسو وان دې ثینک دا زر نظر مر شي.
د شمالي وزیرستان ځواکونکو له حکومت غوښتي چې دوی په سیمو کې د امنیت پر ځای کړی.
وزیرستان خلف واپس لاړل. اوس هم دغه شان دی پیښې کېږي، اوس هم دمه کېږي، اوس هم هلته ټیکس کېږي، اوس هم هلته لینډ ماینز چې کوم دی هغه بلاسټ کېږي.
د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د متحد له مجلس عمل د بحالولو اعلان کړی. او پاکستان په دغه هیواد کې د لږ تر لږه 100 نړیوالو خیریه ادارو د تړلو امر کړی. او د پاکستان سپیکر وایي ویره لري چې حکومت به یې خپل عیني موده پوره نه کړي. او په خیبر پختونخوا کې ښځو ته د قوانینو په اړه روزنه ورکول کیږي.
دا چې د مصالحتي عملونه د هغې پروموشن لپاره چې دی نو کمیونټي سوشل ورکرز د ټریننګ ورکوي او هغه سوشل ورکرز د بنیادي قوانینو نه خبر شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته غوږستې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څرنګه تاسې په خبرونو کې اهم واردله چې د قبایلي ځوانانو جرګوایي د پاکستان د پوځ مشر ته ویلي چې ډېر زر به د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کار پیل شي. د دې جرګې لسګونه ځوانانو د شورو پر ورځو په پینډۍ کې د پوځ له مشر سره په ملاقات کې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي او د 2013 کال په انتخاباتو کې دی د صوبایي اسمبلی څوکۍ او په نیپسي ایواټ کې دی ورته 3% برخه ورکړل شي. بلخوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د پوځ مشر د شورو پر ورځو له قبایلي مشرانو او ځوانانو سره په ملاقات کې ویلي چې پوځ د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو بشپړ ملاتړ کوي. د براش حال کې دا چې د قبایلي سیمو ځوانانو مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي ګوندونه په فاټا اصلاحاتو سره ویشل شوي. ځینې وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، نو ځینې بیا وایي چې د فاټا عیني او انتظامي حیثیت بدلولو مخکې دي په دې سیمو کې ریفرنډم وشي چې د سیمې خلک څه وړي. دا چې د قبایلي ځوانانو جرګې پرون د پاکستان له پوز له مشر سره په ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې کړې د مدوله په دې راپور کې ورو.
د قبایلی ځوانانو جرګې یو غړی او د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې شروع په ورځ د فاټا تر یو نیم سلو ځوانانو او پیغلو د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په جی ایچ کیو پینډی کې ملاقات وکړو او فاټا اصلاحاتو لړ کې یې خپلې غوښتنې د نوموړي په وړاندې کې خودي. د شوکت عزیز وینا وا
دغه ځوانانو چې کمی مطالبې به درې مطالبې چې فاټا د خیبر پښتونخوا یې سره جوړ کړي، نفسي کې دیسا ورکي او صوبایي اسمبلی کې چې کم دی سیټونه دی ورکي 2018 الیکشن او بیا دین علاوه چې کم بل او د دې حادثه مرته وړاندې کړل. خو آرمی چیف دا ویل چې په دې خبر کې هیڅ نه دی پاتې او موږ مرجر کوو او مرجر موږ فیصله کړې ده او ان شاء الله تاسو دا کم ډیماند دی په دې کې به موږ هیڅ کوتاهی نه کوو، موږ په کار روان کړی دی په لنډ ورځو کې به تاسو وګورئ چې په دې باندې به کار هم پریکټیکل شروع شي.
د ذکر دا چې د ګل پورز د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزول د قامی اسمبلی د ایجنډې برخه ګرځول شوی وو، خو وروسته له ایجنډې وستل شو. د کم پر سر چې مخالف غوندونو او د قبایلی سیمو پارلماني استادو په قامي اسمبلی کې دننه احتجاج وکړو. خود پارلماني چارو مرکزی وزیر شیخ افتاب د نهه پورز د قامي اسمبلی غونډې ته وویل چې د جمعې پورز وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پارلماني مشرانو غونډه رابللې چې په کې به د قبایلی اصلاحاتو پر راپور بحث کیږي او هیله ده چې د هغې وروسته به د قانوني بل اسمبلی ته راوړل شي کوم چې د ګل پورز له ایجنډې وستل شوی وو. د کورمې ایجنسی سره تعلق لرونکو نایله الطاف چې په ملاقات کې موجوده و وایي چې په وختونو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره ملاقاتونه ورستو، نن یې د فوز مشر سره فاټا اصلاحاتو لړکی ولیدل او نوموړي ورته باور ورکړو چې دا غوښتنې به زر تر زر ومنل شي.
ارمی چیف سره کوم ډیسکشن مون شو هغه کوم خبرې وي او نن موږ دا پته ولګی دا ارمی اولسو وانټ دیس ثینګ دا زر نظر مر شي ایون دو هی سټ کی دا کی به زما کامیابی وي کدا څه او شي مطلب موږ فیور کیو چې ستا سو واړی ماغه کیږي.
د یادونه دا چې فاټا اصلاحاتو کې د ځند پر ضد نه پورس جماعت اسلامي هم په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون وکړو او حکومت لې تر یو دیرشتم دسمبر وخت ورکړو چې نه صرف فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي بلکې د سپریم کورټ او های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو سره سره په ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه هم ورکړي او که حکومت یې د ټاکلې نیټې پوري غوښتنې ونه منلې نو راتلونکي میاشت نه به په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غوږیستئ اوریدونکو، هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان زده کوونکو له حکومت غوښتي چې دوی په سیمو کې د امنیت پرزی او کرفیو لرې کړي. پرون په پېښور په اسلام کې تر خبري غونډو وروسته د زده کوونکو مشال رادیو ته ویل چې سیمه یې له وسلوالو پاکه ګرځول شوی، خو بیا هم هلته د بدمنې پیښې کیږي چې وروسته یې بیا کرفیو ولګول شي او عام ولس ځورول کیږي. په شمالي وزیرستان کې په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو لخوا په دریو بریدونو کې یو شمېر ولسي امنیتي سرتېري وژل شوي چې وروسته یې په دغه سیمه کې کرفیو لګول شوی وه. نور تفصیل د شبیر امجان زمنګا کم خبریال دی په پېښور کې، هغه هم له دغه ځوانانو سره هم دغه زده کوونکو سره د وزیرستان خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه وغږ شو.
یو ټول نه غټه ستونزه خو دا هم ده چې دغه شانتې کارونه کېږي، اوس دغه شانتې پېښې اوس هم کېږي. باوجود د دې چې ضربه د بشو درې کاله دا وطن مونږ دې ته خالي کړ او درې کاله دې خو برابر اپرېشن وکړو چې د دې تسلي وشو دې چې بای مونږ درې څلور پنځه لیول اپرېشن وکړو اوس مکمل کلیئر دی، وزیرستان خلک واپس لاړل. اوس هم دغه شانتې پېښې کېږي، اوس هم دمه کېږي، اوس هم هلته ټیکس کېږي، اوس هم هلته لینډ ماینز چې کوم دي هغه بلاسټ کېږي. نو درې نیم کاله مو دا اپرېشن دې خلکو کولو ده. بیا هغه نه پس شن نه پس کوم تګ را تک د وزیرستان ته ا دومره زیات سخت دی چې قدم په قدم چک پوسټ قدم په قدم تلاشی کیږي.
جی رحیم داور زمانہ ما ده پېښور یونیورسيټي اکنامي ډپارټمنټ سټوډنټ یم. موږ خو څلور کاله وشو چې د کلی نه راوتی وو. پس څلور کاله شه زمونږ چې کوم معاشيات وي زمکه وي زمونږ په ټوله زمینداری و هر څه د بشوي دي، کورونا سکولونه بازارونه هر څه مکمل ختم دي. خو بیا موږ په هر څه د ریاست پاکستان د بره د پاکستان د خطر په هر څه باندې ډیر شوی ورته نیمه چې سوي زمونږ خپل د 70 لک کور ته بشوي دي بکې. خو دے رسول خاطر دو کی نور چې دا کم اوس بیا د هفته دوه هفته کیږي کنه چې 25 کیلومتر 30 کیلومتر ایریا دا پس لورو کلو شي 15 زله په وی وځي باندې تر شي چې بیا هم نه کلیئر کیږي.
زما نوم زیودین دی، دا په خبر یونیورسيټي دی پیل سکالر یم. زه خپل دا وینا لرم چې د زمو امن چکم دی دا د ګورنمنت اپ پاکستان ذمہ داری دا، بلکې دا ګورنمنت چې دوی مونږ ته بار بار وی تاسو امن کمیټه جوړې کې یا نور سو کې ها مونږ دا وس خبر نه دا ځکه چې مونږ درې کلا بهر چې تیر کړو ای ڈی پی تو دیپو بارے کې چې تاسو
مونږ ته امن راولې زمون سکون زمون تعلیم چې کوم دی عام هم شي اوس هر هفته مونږ تاسو ته مخامخ کیږي نو پکار ده چې مونږ علاقې ته امن راکړل شي او مونږ علاقې کې نور د دهشتګردي ختم شي
دا د شمالي وزیرستان زده کوونکي چې له حکومت څخه غوښتل چې دوی په سیمو کې د امنیت پر ځای کړل شي او همدارنګه کرفیو دی لری کړل شي مشال لړیو ته غوښتې نور هم یو شمیر موضوعات تحصیل پر لور مشال لړیو سره اوسې
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
مشال لړیو ته غوښتل چې وروډونکو د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان کړی دا اعلان مذهبي سیاسي ګوندونو د چهارشنبه په ورځ کراچي کې د وی غونډې پاس کړی خبري غونډې ته د جمعیت العلماء اسلام او پاکستان مشر شاه اویس نورانی ویل چې د کال 2013 ټولټا کنو کې بعد د متحده مجلس عمل د پلیټ فارم دا برخه اخلی او نخبجی کتابی زتا استوی مچه د پخوانی پوزی امیر پرویز مشرف په وخت کې اهم ایم ایم ای جوړ شوی و یا متحده مجلس عمل جوړ شوی وو هغه 2002 کال وو نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال رابع اکرم خان راکوي
د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان کړی دی دا اعلان مذهبي سیاسي ګوندونو د چهارشنبه په ورځ کراچۍ کې د یوې غونډې پس کړی خبري غونډې ته د جمعیت علماء پاکستان مشر شاه اویس نورانی وینا و چې د کال 2013 ټول ټاکنو کې به متحده مجلس عمل برخه اخلي دوه چې 15 مذهبي سیاسي ګوندونو انتخابي نخ به کتاب وي شاه احمد نورانی په وینا چې په دې غونډه کې وټاکل شول چې د تجویزونو پس په ملکی کچه یو میاشت کې تنظیم سازی کیږي او د عہدیدارانو اعلان به هم وشي دوه چې په مشترک کتوګه د ګوند په منشور به هم کار کیږي
متحده مجلس عمل کو مکمل طور پہ بحال کرنے
متحدہ مجلس عمل پر مکمل توګه د بحالولو فیصله شوی او د کال 2013 په ټول ټاکنو کې به د متحدہ مجلس عمل د پلیټ فارم نبه په الیکشن کې برخه اخیسته کیږي
متحدہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا جائے گا
شاه اویس نورانی په وینا چې د قبایلی سیمو معامله مهمه ده او په دې لړ کې به فیصله په خپل منځي مفاهمت را روانه غونډه کې کیږي په دې موقع د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وینا او چې متحده مجلس عمل بحالول د وخت ضرورت دی
خوشحال پاکستان اسلامی پاکستان کے لیے
خوشحال و اسلامی پاکستان لپاره مونږ هغه خلک یوځای کوو که هغه په انفرادي توګه وي او که تنظیمونو او انجمنونو په کچوي او که د ګوندونو مونږ دوی لپاره ځای لرو غواړو چې متحده مجلس عمل یو داسې ګوند وي چې په هغه کې د پاکستان مجبوره محرومه او مظلومه ولس ته سوره پناه او ځای ملاو شي
په دې غونډه کې جمعیت علماء اسلام فیډلی جماعت اسلامی جمعیت علماء پاکستان تحریک جعفریه پاکستان او جمعیت اهل حدیث مشرانو ګډون کړی وو د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په دور کې متحده مجلس عمل یا ایم ایم خیبر پختونخوا کې حکومت کړی وو
اردن کو تاسو د رابع اکرم خان راپور واورید چې متحده مجلس عمل د بیا بحالولو پریکړه کړې ده مذهبي سیاسي ګوندونو زه فکر کوم چې زموږ خبريال محمد عمران هم دا وخت موږ سره اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی عمران ستړي مشي که تاسو زما غوري نو ما دا ویلی چې څنګه تاسو زموږ په راپور کې واوردل چې متحده مجلس عمل د بحالولو بیا پریکړه شوې ده او همدارنګه دوی دا وایي چې دوی به په راتلونکو 2013 کال په انتخاباتو کې هم دغه فلیټ فارم څخه په انتخاباتو کې برخه اخلي نو څه ګوري که یو خوا انتخاباتي کمپاینونه روان دي نو بلخوا د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق وایي ویر لري چې حکومت به یې خپل آئینی موده پوره نه کړي څه معلومات لري
سر دغه تاسو کوم خبره کوي نو دغه یو شخصي ټي وي سره د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق یو مرکه کې ویلي دي او هغه وایي چې دغه هیلل رم چې دا اسمبلی چې کوم روانې دي 2013 پورې نو د خپل موده پوره کې خوخکاری نه نو ولی نه ښکاری هغه بیا د اندېښنې خو دې دي چې داسې ښکاری دی خلاف یو سازش روان دی یو لوی پلان روان دی کم پلان دی هغه سن دی ویلي خودی دا وی چې یو ګوندانه غواړي چې کمیټا کړی دی هغه پر وخت باندې وشي یعنی په 2013 کې وشي او هغه کوم نوم خو نه دی غستې خو بیا مونږ چې وینو په خبرونو کې نو هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په بیا بیا وایي چې د وخت نه وړاندې ټاکنې پکار دي. یو څیز بلم د اصرار چې په روان چې کوم مارچ میاشت نه پای کې د پاکستان د سینټ الیکشن یا ټاکنې به کیږي. دا وخت په چونکی په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون اکثریت دی، په پنجاب کې هم ډېر دی، په دوو صوبو کې بیا د هغوی تقریبا حکومتونه دي، نو داسې ښکاري چې په سینټ کې به د هغوی اکثریت راځي. خو که دغه الیکشن وړاندې وشي، قومي اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ماتې شي، دغه د سینټ چې کوم الیکشن دی نو هغه به هم په خپل وخت باندې نه کیږي. نو دغه یو اندېښنه هم ښودلې ده چې د سپیکر یا صادق لخوا دغه هم ښودل شوي چې اخکاری داسې چې د سینټ کوم الیکشن دی د هغې د ځنډ لپاره، د هغې د وروسته کولو لپاره هم یو یو کوم پلان هغه جوړیږي.
عمران یا صادق دا هم ویلي چې د فیض آباد درنې په ګډون یو شمېر ځایونو کې دوی ته خپله بې وسي ښکاره شوه، په دې اړه دوی څنګه دا خبره کړې ده، څه وایي تاسو؟
صادق چونکہ د مسلم لیگ نون گن سره تعلق ساتی او بیا بیا په دوی باندې نیوکه هم کیږي، مونږ وګورو اصرار پرون یو یو ملتان کې د وکیلانو یو احتجاج شوی دی چې کوم جوډیشل کمپلیکس ته دا وي خپل نو هغه مات کړی دی چې مونږ ته سنتیا وینشته دي. په دغه باندې بیا چې د پنجاب چې کوم د قانون وزیر دی رانا ثناء الله، نو هغه د خبریالانو سره مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې مونږ کوشش کوو دا خو اوس چونکې یو 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 روایت جوړ شوی دی او دا به مونږ به مذاکراتو باندې کوو، که زمونږ وس نه رسي نو بیا به بل څوک راولو، هغوی به مذاکرات ته کینو. نو داسې بیا بیا مونږ وینو چې مظاهرې هم کیږي، درنې هم ورکول کیږي، او په موجوده وخت کې خاص کر بیا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهله دونو ورستو د مسلم لیگ نون گوند انتهایی کمزور په نظر راځي، او بلکې مخالف کم گوندونه دی نو هغه دا یو قسم نیوکه هم کوي چې کوم موجوده وزیر اعظم دی شاید خاقان عباسی، نو هغه هیڅ کوم دغه نه لري، واک نه لري یا کم توان نه لري کوم فیصله وکړي.
مننه ډیره زیاته محمد عمران و د مشال ډو خبرجال تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر یا صادق وای ویره لري چې حکومت به خپل آئینی موده پوره نه کړي، خو د دانه دی ویلي چې د دې د حکومت ترشا څوک سازشونه کوي، او دا هم نه دی ویلي چې کوم یو سیاسي ووند نه غواړي چې د پاکستان قومي اسمبلی او همدارز صوبائی اسمبلی خپل موده پوره کړي. اوردونکو ستاسو لپاره نور هم یو شمېر موضوعات لرو، له مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردوونکو پاکستان په دې هیواد کې لس بهرنیو مرستندویو ادارو ته د فعالیتونو د بندولو امر کړی دی. هغه مرستندویو ادارې چې د کارونو د تړلو امر ورته شوی، په کې د بشرپال ارپتی جارج سورس لخوا تملی لخوا هغه اداره هم تړل شوی چې دوی ته مرستې ورکوي، او اکشن ایډ په نوم خیریه اداره چې د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د میرمنو د حقوقو لپاره اهلی ځلی کوي، نو دوی پکې اهم شامل دي. پر دې موضوع نور تفصیل د رایټرز خبري ایجنسی تر راپور په اسنادو کې د اجمل آن نورو.
پاکستان په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو پر ضد دریځ سخت کړی او ځینې له دې ادارو څخه یې تورنې کړي چې د خپل کار تر شتر لاندې جاسوسي کوي. د جنوري په میاشت کې پاکستان لسګونه هغه مرستندویو ډلو ته چې د ښځو سره په تړلو مسلو یې کار کوو امر وکړ چې خپل فعالیتونه بند کړي. د رویټرز خبري اژانس د پاکستان د بشري مرستو د فورم چې د درشپېتو نړیوالو مرستندویو بنسټونو نمائندګي کوي د یو استازي لخوا وایي د کورنیو چارو وزارت د دوی لس غړو بنسټونو ته د دوی د فعالیتونو د بندیدو لیکونه استولي. د فورم د لس مرستندویو ادارې چې پاکستاني راجستر کول رد کړي نه دي په ګوته کړي، خو د پرانیستي ټولنې د بنسټ د پاکستان څنګه او اکشن ایډ مرستندویو ادارو ویلي ورته ویل شوي چې خپل کارونه دي بند کړي. په پاکستان کې د پرانیستي ټولنې په نوم د مرستندویو ادارې مشر سبا خټک په یو بیان کې ویلي هغه څه چې پیښ شول موږ یې مایوس او حیران کړي، او په دې اړه زر تر زره د وضاحت غوښتنه کوو. دې ډلې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې $30 بلیون د بشري مرستو په برخو کې لګولي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوې مرستندویو ادارې ته یې پاستولي لیک کې چې رویټرز خبري اژانس کتلې لیکلي په شپېتو ورځو کې د خپل فعالیتونه بند کړي. په دې لیک کې د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په پاکستان کې د اکشن ایډ مرستندوی ادارې مشر افتخار نظامی هم په یو بیان کې ویلي د بهرنۍ عمر مرستندوی ادارو د سب پوګده پروسه کې دوی ټول وختي اسناد او معلومات ورکړي او ډاډمن دي چې ټول ضروری اصول او مقرری مراعات کړي دي. په همدې کال کې د پاکستان حکومت د بیسرحد ډاکټرانو طبي مرستندوی ادارې ته امر وکړ چې په قبایلي سیمو کې خپل درې مرکزونه وتړي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د سیف د چلډرن مرستندوی اداره تورن شو چې د هغه پاکستانی ډاکټر سره تړاو لري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. د مرستندوی اداره چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي له یاد پاکستانی ډاکټر او سی آی ای سره یې هر ډول اړیکې لرل رد کړې دي.
تاسو وردل چې پاکستان په دغه هیواد کې د لک تر لګه لسو نړیوالو خیریه ادارو د تړلو امر کړی دی.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14580 1980 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوردونکو د ملګرو ملتونو د پرمختیا څانګې یو ان ډی پی د قوانینو په اړه معلوماتو لپاره د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې رضاکارانو ته تربیت ورکول پیل کړي. دا روزنه هغه کسانو ته ورکول کیږي چې پوهه لري او نه یوازې خلکو ته د قوانینو معلومات ورکوي بلکې د هغوی وړې شخړې به هم هواروي. په اړه نور تفصیل زموږ خبریال رابع اکرم خان کوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه یو ان ډی پی د قوانینو په اړه معلوماتو لپاره د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې د پیرالیګلز یا د قوانینو بنیادی پوهه ورکوونکو په نوم رضاکارانو ته تربیت ورکوي چې مقصد یې عام ولسته پوهه ورکول دي. دا تربیت د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه د ملکن پوهنتون په مرسته ورکوي. د ملکن پوهنتون د قانون د څنګه مشر عطا الله خان مشالډیو سره په خبرو کې وویل چې د مختلفو ضلعو نارینه او ښځو ته دا تربیت د حقوقو او قوانینو پوهه لپاره ورکړی کیږي.
لهتی عملونه داغه پروموشن لپاره چې د نو کمیونټي سوشل ورکرز لا ټریننګ ورکړي او هغه سوشل ورکرز د بنیادی قوانینو نه خبر شي کم چې روزانه کې دا غوي چې نه پجون باندې اثر انداز کی.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه تر مخه چې تر اوسه پورې سوات ملکن کوستیر او چترال کې 201 کم دیش کسانو ته تربیت ورکړې شوې ده چې په کې د خزینه پیرالیګل شمیر 103 دی. یا د ادارې په وینا چې د پیرالیګل څخه کومرسته کوي خو دوی د سکاوني حیثیت نه دی ورکړي شوی. د سوات یو پیرالیګل سی او الله چې په تیر اگس کې د بنیادی قوانینو په اړه تربیت ترلاسه کړی دی وایي چې نه یوازې د کلي خلک په قوانینو پوهوي بلکې د کلي د خلکو یې 70% شخړې هم هواري کړې دي. د سیاتوي
تقریبا بهر او
د قانوني چارو کارپوه شهابالدین خټک وایي چې له بده مرغه پاکستان کې عام ولس د قوانینو په حق له معلومات نلری. د د پوینا چې امولس هله خبريږي چې کله ورته سم معاملہ پیښ شي
زمونږه خلک چې کم دي اغا د خپل داسې حقونو نه هم محروم دي چې اغا د غي بنیادی حقونه دي او د غي غټه وجه چې کوم اغا داده چې د غي سره په چم گاوند کې یا په کلی کې څوک داسې کس نه چې اغا غي ته یو نه غلارو خي دا ډیر ښه اقدام دی.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو ان ډی پی کال 2014 کې په کامی کش د پیرالیګلز کې د قوانینو بنیادی پوهه ورکوونکو په اړه یو غونډه کړې و چې پکې ټولنه کې د پیرالیګلز په ضرورت اتفاق شوی و.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبري کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته وګستئ، وخت شوه 1:30 بجې. تاسو ته د سات تازه کورنی او نړیوال لند خبرونه وړاندې کوم. د قبایلی ځوانانو جرګې د پاکستان فوج لمشر جنرال قمر جاوید باجوا غوښتي چې په پاټا اصلاحاتو ملي کولو کې خپل رول ولوبوي. د دې جرګې یو غړي شوکت عزیز پرون مشالې ډوټویل چې د شورو پرز په پینډۍ کې د قبایلی سیمو لزګونه ځوانانو سره په ملاقات کې د فوج مشر ویل چې د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا د ورګډولو پریکړه کړې. بلخا د پاکستانی فوج مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر د شورو پرز له قبایلی مشرانو او ځوانانو سره په ملاقات کې ویلي چې فوج د قبایلی سیمو په کمی بهیر کې د شاملولو بشپړ ملاتړ کوي. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان کړي. دا اعلان مذهبي سیاسي ګوندونو د شورو پرز کراچۍ کې د وی غونډې پس کړي. خبري غونډې ته د جمعیت العلماء اسلام پاکستان مشر شاه ویس نورانی ویل چې د کال 2013 ټول ټاکنو کې بعد متحده مجلس عمل د پلیټ فارم نه برخه اخیستل کیږي. د شمالي وزیرستان د کونکو له حکومت غوښتي چې دوی په سیمو کې د امنیت پر ځای او کرفیو لری کړل شي. پرون په پیښور پر سټاپ کې تر خبري غونډې وروسته له دې د کونکو یو محمد ضیاءالدین مشال ډوټویل چې سیمه یې له وسلوالو پاکه ګرځول شوی خو بیا هم هلته د بدمنۍ پیښې کیږي. دا براسیال کې دا چې په شمالي وزیرستان کې په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو لخوا په دریو بریدونو کې یو شمېر ولسي امنیتي سرتېري وژل شوي چې وروسته یې په سیمه کې کرفیو لګول شوی. پاکستان په دغه هیواد کې د لږ تر لږه 100 نړیوالو خیریه ادارو د تړلو امر کړی. د پاکستان بشري حقوقو ټولنه چې د 3 نړیوالو خیریه ډلو استازیتوب کوي پرون یې وویل چې لږ تر لږه 100 خیریه ادارې ونتوانېدلې چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې دغه هیواد د کورو چارو د وزارت تایید واخلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي افغان حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک د مسودې بلاتړ نه دی کړی چې له هیوادونو غواړي د خبریالانو په وړاندې د جرایم معافیت باید ختم شي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پرون په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا ځای بدل کړي. خبرونه مو له مشال لړیو واردلو. په دې نمای کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه مشالونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجم دغه شي.
مشرق رسمان په خپل ادارې کې لیکي چې په قومي اسمبلی کې په دویم ورځ هم فرټ اصلاحاتو بل په نه وړاندې کېدو مخالف ګوندونو د اسمبلی غونډې بایکاټ کړي او تر بیر وړاندې کېدو د اسمبلی ته د تلو نه انکار کړی دی. ادارې وایي چې د حکومت دا رویه ځان ته مشکلات نور هم زیاتولی شي ځکه چې دا شان حکومت لپاره سینټ کې حلقه مندو متعلق بل تقریبا د منظورولو ممکن پاتې نه شو. ادارې زیاتوي چې د فرټ اصلاحاتو په معامله حکومت د کړکیچ ښکار دی او داسې ښکاري چې د حکومت په غلطو کې یوه بله غلطي کېدونکې ده. سیاسي ګوندونه د فرټ اصلاحاتو په معاملے اتفاق لري. اداري په وینا چې د حکومت په دې معاملے کې دن خطو ذمہواره دوه سیاسي ګوندونه دي. جمعیت العلماء اسلام فی د فاټا اصلاحاتو مخالفت په سیاسي بنیادونو کوي. نو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا زمکور مخالفت تاریخي پس منزل لري. ادارګلی کې چې حکومت په فاټا اصلاحاتو سنجیده نخکاری خو مخالفه ګوندونه د یو موثر اپوزیشن کردار لوبوي او د دې لپاره आवाज اوچتوي. جماعت اسلامي ګوند فاټا انضمام او د اف سی آر قانون ختمولو لپاره حکومت ته د روانې میاشتې 1.5 حتمی نیټه ورکړې ده. ادارې په وینا چې بهتره به دا وي چې د دې معاملې فیصله د پارلیمان په فورم وشي. حکومت ته د خپلو اتحادیانو په شا پټېدو پر ځای واضح فیصله کوونکي رویه خپلول پکار دي او د فاټا د ولس مستقبل په اړه دې سنجیده فیصله وکړي او بغیر د وخت ضایع کولو دوی دې په کامی بهیر کې شامل کړي. ایکسپریس رسپانډ په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر دفاع د نهې پر ورځ د سعودي مرستیال وزیر دفاع محمد بن عبدالله سره ملاقات کړی دی او په دې موقعه د دفاعي مرستو تجویز وړاندې کړی دی. ادارې وایي چې سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د ورورولۍ اړیکې دي. دواړو په هر حالت کې د یو بل مدد کړې ده. په قدرتي افتونو نور داسې حالاتو کې سعودي عرب د پاکستان مالی مرستې کړي، نو همدا شان پاکستان هم په سختو حالاتو کې سعودي عرب ملاتړ کړی دی. ادارې زیاتوي چې د مثالي اړیکو باوجود د دواړو ملکونو ترمنځ په دفاعي کچ سټریټیجیک معاهدې نشته، د څه ضرورت چې محسوس کړی شوی دی. ادارې وایي چې په ملاقات کې سعودي وزیر دفاع ویلي چې سعودي حکومت د خپل ځواک تربیت لپاره د پاکستان مرسته غواړي، په خصوصي توګه ترهګرۍ پر ضد غیر معمولي جنگ کې. ادارې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستاني ځواک شمار د نړۍ بهتره صلاحیت لرونکي او تجربه کار ځواک کېږي. د پاکستان ځواکونو ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مؤثره کردار لوبولی او کامیابۍ ترلاسه کړې دي. ادارې وایي چې سټریټیجیک مرستې زیاتولو لپاره دواړو ملکونو کې د یونیورسټو معاهدې کېدای شي. ادارې خره کې وایي چې پاکستان او سعودي عرب ترمنځ که دفاعي مرستې کېږي، نو دا به د دواړو ملکونو لپاره مثبتې نتیجې راوړي او دې سره به د دواړو ملکونو اړیکې نورې هم مضبوطېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي د اقتصادي چارو پوهانو په نظر په پاکستانی مشرتابه او د دې هیواد په اقتصادي پالیسیو بې باوري د دې سبب شوي چې سرمایه کاران له دې هیواد خپلې پیسې وباسي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتظامیه یې پر دې ټینګار کوي چې پارلماني انتخابات به پر خپل پلان شوي وخت کیږي، خو ځینې بیا له دې سره اتفاق نه کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې راپور کې ورو. فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي په تیرو دریو ورځو کې د امریکایي ډالر په مقابل کې د پاکستانی کرنسۍ ارزښت 15% راکم شوی. ورسپانه لیکي له دې داسې ښکاري چې د خزانې وزارت هڅه کړې له نورو هیوادونو د زیاتو درآمداتو او هغو ته د کمو برآمداتو له وجې د پیدا شوي خسارې مخه ونیسي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستانی مشرتابه او اقتصادي پالیسیو بې باوري د دې سبب شوې چې سرمایه کاران له دې هیواده خپلې پیسې وباسي. په الفلا بینک کې مشر اقتصاد پوه مشتاق خان وایي دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې حکومت اخر کار د کرنسۍ ارزښت راکم کړ. نوموړی زیاتوي دا په ښه اړخ کې یو مثبت ګام دی، ځکه چې دا مهال په ادایګیو یا پیمنټس کې د توازن حالت په حقیقت کې ډیر خراب دی. خو مشتاق خان وایي د کمپنیو شیرز په راپریوتو لږ حیران دی، ځکه چې ډیرو سرمایه کارانو دا غوښتل چې د کرنسۍ قیمت راکم شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتظامیه یې پر دې ټینګار کوي چې پارلماني انتخابات به پر خپل پلان شوي وخت کیږي. البته ځینې کسان پر دې عقیده دي چې کېدای شي انتخابات پر خپل ټاکلي وخت ونه شي. دوی غواړي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویه ادارو مرستې دوام وکړي، ځکه چې هم د دې مرستو رقم پر قومي بجټ او دفاع لګول کیږي. په راتلونکو کې له افغانستان سره د بهرانیانو مرستې په دې هیواد کې له باوري انتخاباتو سره تړل شوي دي. د مقالې تر مخه څومره چې انتخابات ځنډول کیږي، نو هم ربار د هیواد د اجرایوي او قانوني څانګې له نیمګړتیاو او ګډوډۍ سره مخ کیږي. د افغانستان د ملي ائتلاف حکومت ویلي وو که په ملک کې حالات سم وو، نو دوی به دوه کاله پس لویه جرګه راوغواړي، کومه به چې د حکومت راتلونکی ټاکي. خو د ورځپاڼې په خبره په 2018 کال کې د حکومت دوه کاله پوره شول، خو لویه جرګه یې راونه بلله.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لړیو ته غوږ استرودونکو، د فلسطینی ادارې مشر پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا زی بدل کړي. د څرګندونې په هغه سرمشریزه کې شوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د چهارشنبې په ورځ په استنبول کې جوړه کړې وه. په دغه سرمشریزه کې د ډیرو هیوادونو د امریکا د ولسمشر پر هغې پرېکړې انتقاد وکړ چې یوه اونۍ وړاندې یې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې ورو.
د فلسطینی ادارې مشر په استنبول کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریزه کې وویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په برخه کې د دو دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو وایي ملګري ملتونه دي د سولې د هڅو مشري واخلي. محمود عباس په دې سرمشریزه کې چې د چهارشنبه پر ورځ جوړه شوې وه وویل، د امریکا له لوري د ډسمبر د شپږمې نیټې اعلان چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده حیران کړی دی. دی وایي نور د منځني ختیځ د سولې په چارو کې د منځګړي په توګه د امریکا رول نسي منلی. ښاغلی عباس دغه راز تر دې سرمشریزې وروسته په استنبول کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل غړیتوب غیر قانوني دی.
نحن سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دوی موږ به د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل د غړیتوب لپاره د دغه سازمان عمومي اسامبلې ته ورسو، ځکه په دې سازمان کې د اسرائیل غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی، او هم به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسو څو هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو.
الدوله الفلسطينيه
بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني.
شو تاریخي اچکلمایي یاپک استیورم فلسطین دی
دی وی یو ځل بیا زغوارم یو تاریخي غوښتنه وکړم. زه پر ټولو هغه یوادونو چې تر اوسه یې فلسطین د یو دولت په توګه پر رسمیت نه دی پیژندلې ځخ کوم چې ژر تر ژره دا کار وکړي. نن موږ اعلان کوو چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه پر رسمیت پیژنو. سر له اوسه به زموږ له نظره بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي او همداسې به پاتې وي. اردوغان بیت المقدس د مسلمانانو لپاره هغه سره کرښه بللې چې د هیڅ چا له خوا یې اشغال نسی منلی. دغه راز د ایران ولسمشر حسن روحانی هم په همدې غونډه کې د فلسطین د حقونو د دفاع لپاره د اسلامي نړۍ د ګډ کار غوښتنه وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د چهارشنبې پر ورځ په بیت المقدس کې د دغه هیواد د استخباراتي سازمان موساد په یوه غونډه کې د ولسمشر ټرمپ پر پریکړې د انتقادونو په غبرګون کې وویل،
قانون کول فلسطینیم لاکیر بمڅ
نو دا به د فلسطینیانو لپاره تر ټولو شوی چې حقیقت ومني او د سولې لپاره عمل وکړي، نه د تون لاري لپاره. او هم دوی باید د بیت المقدس په اړه یو بل حقیقت ومني، هغه دا چې دا نه یوازې د اسرائیل پلازمینه ده، بلکې موږ په بیت المقدس کې د ټولو مذاهب لپاره د عبادت ازادي خوندې کوو. موږ هغه کسان یو چې په منځني ختیځ کې دا چاره په هغه ډول ساتو چې بل هیڅ چا ونه کړه او نور پکې ناکام سول. له همدې کبله دا ټول بیانات پر موږ اغیز نه کوي.
کبیرات اسرائیل هم یعویرو ته شګروت
د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دا پریکړه یوازې حقایق منعکسوي او زیاتوي چې دا اقدام د مننه لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې منځګړي په توګه د دغه هیواد رول لمنځه تللی دی.
د فری بازار په راپور کې دا سیور دل چې د فلسطینی داري مشر پر ملګرو ملتونو غږ کړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا ځای بدل کړي. نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشاله ډیو سره اوسه
د سولې پر لوګ
مستقبل خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال راډیو ته وګورئ سرودونکو نیوز ویک مجللی کی چې ایران وایي په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلواله ډله ځپل شوې او پر اتلونکو 2013 کال کې دغه وسلوال پاکستان او افغانستان ته مخه کول شي. مجللی کی چې په سیمه کې ایران او امریکا د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد جنگ کې ښکیل دي، خو دوه هیوادونه پر یو بل تورونه هم لګوي. د مقالین وری برخې لګولې ازو
نیوزویک مجلی د ایران استخباراتو وزیر محمود علوی په حواله لیکلی که سهم اسلامي دولت وسلواله ډله په سیمه کې هغه توان نه لري چې په خوای درلوده، خو وسوم ورسره د وسلو ډیری زیرمې موجود دي او د سیمې لپاره ګواښ جوړې دي. شي په ایران کې په سیمه کې د ترهګرۍ او سخت دریځې موضوع تر عنوان لاندې غونډې ته په وینا کې محمود علوی وویل چې ایران د نورو هیوادونو په مرسته له عراق، شام او لبنان د اسلامي دولت وسلوال شړلې دي، خو دغه ډله ایشیایي هیوادونو ته مخه کولی شي. د ده په خبره داعش ډلې د سیمې کنټرول د لاسه ورکړي، خو وسلې یې نه دي تسلیمې کړي. غواړي او افغانستان پاکستان او مزینی ایشیا ته د راتلونکو هدف پشان ګوري. مجللي کې یو ورځ مخکې د افغانستان دفاع وزیر دولت وزیري مهر خبري ایجنس ته ویلي وو چې په جنگ ځپلي هیواد کې د ورپو کې توپ مخنیوي لپاره د ایران مرستو ته اړتیا لري. مجللي کې دا ګامبا په افغانستان کې حالات لا نور پیچلي کړي. په هغه هیواد کې لمخ کې 14,000 امریکایي سرتیري موجود دي او مقامي ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې لپاره مرستې کوي. مجللي کې په سیمه کې ایران او امریکا د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد عملیات کړي، خو پر یو بل سخت دریځي د خپل شخصي ګټو لپاره د کارولو تورونه هم لګوي. د دسمبر پر شپږمه د امریکا ولسمشر لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه منلو فیصله هم په سیمه کې تاوتریخوالی جوړ کړی دی. مجلد محمود علوي په حواله لیکي چې د امریکا ولسمشر پریکړه به اسلامي دولت وسلوالو ډلې عزائمو ته نور تقویت ورکړي. نیوزویک مجلې کې د 2015 کال مئی میاشت کې په کراچۍ ښار کې پر بس د برید ذمواري داعش سره تړلې جنډولا ډلې منلې وه، خو پاکستاني چارواکي وایي چې داعش ډله په هیواد کې وجود نه لري. په پاکستان کې د ځینو نورو لوی بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالو ډلې په ګډون نورو ډلو لکه جماعت الاحرار او لشکري جنگوي هم منلې وي. مجلې کې د ایران د دفاع وزیر بریګیډیر جنرال عامر حاتمی د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته 13 میاشت ویلي وو چې دوی د پاکستان امنیت خپل امنیت ګڼي او دواړه ګاونډي هیوادونه به دفاعي صلاحیتونه نور پیاوړي کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو ته وګستی اردوونکو د دسمبر پر 14 نیټه یعنی نن ټاکل شوی د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې په لومړي ځل د لسورونو د لوبو سیالۍ پیل شي چې پکې شپږ لوبډلې برخه اخلي. په دغه لوبډلو کې کیرالا کینګز، پنجابي لیجنډز، کولمبو لاینز، بنګال ټایګرز او پښتون لوبډلې هم شامل دي. په پښتون لوبډله کې زیاتره د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان پښتانه لوبغاړي اخیستل شوي دي چې مشري د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان شاهد خان افریدي کوي. د دغه لوبډلې د یو مشر سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار محمد عمران خبرې کړې. راځي چې په ګډه وګورو.
په ټی ټین سیالیو کې د پښتون لوبډلې جوړولو پر شا څه موخه ده او په راتلونکي کې په پښتنو سیمو کې د لوبو د اسانتیاو لپاره د پښتون ټیم مشران څه پلان لري؟ په دې اړه دغه لوبډلې یو چارواکی عطا محمود وایي چې د دې نوم ورکولو مقصد نړۍ ته ویل دي چې پښتانه که څه هم بدو حالاتو ځپلي، د دې هر سپرته پښتانه د څومره صلاحیتونو نه ډک دي.
د ټولې نړۍ ته خودل غواړو چې د پښتون یو دا شکل هم دی. هم د دې د سپورټس تلارې، د کرکټ تلارې موږ غواړو چې هغوی وپېژني چې پښتون امن پسند قوم دی.
په پښتون لوبډله کې د پاکستان د نورو لوبغاړو ترڅنګ د ویسټ انډیز، برتانیې، بنګلاديش، افغانستان او متحده عرب امارات لوبغاړي شامل دي. په ټی ټین لیگ سیالیو باندې د ځینو خلکو لخوا نیوکې مخې ته راغلي وي چې په دې سیالیو کې د هند اثر زیات دی. خو عطام احمد وایي چې دا سیالۍ 80% د پاکستاني وګړو سره تعلق ساتي او کوم تورونه چې لګول شوي هغه ټول بې بنیاده دي. د پښتون لوبډلې مشران وایي چې دوی په پاکستان کې د لوبو په میدان کې لوړاندې هڅې کوي او په خصوصي توګه د کرکټ په میدان کې د وروستو پاتې سیمو د لوبغاړو لپاره ګامونه پورته کوي.
کړی دي او پاینده کې ان شاء الله زمونږ همدغه نیت ته چې د خیر سره په دغه فیلډ کې، په سپورتس په فیلډ کې او بیا په خصوصا تورمنټ کرکټ په فیلډ کې مرستې وکړو.
نو موږ وایو چې پاکستان او افغانستان لوبډلې وغواړي چې د کرکټ سیالي وکړي او د دوی نه کوم مرستې وغواړي نو دوی ورته تیار دي.
بالکل دا موږ د پاره یو ښه خبره وي. زمونږ د وجنه یو دوه ملکونو کې یاده وي اړي کې او دغه خکېږي او د سپورتس تلاره بیا نو دا موږ بالکل خپل فریضه ګڼو چې په دې کې به ان شاء الله موږ رول ادا کوو.
د پښتون لوبډلې اخیستونکو د پاکستان سپر لیگ په دویمو سیالیو کې د پېښور زلمی لوبډلې ملاتړ کړی او اوس وایي چې دوی به د قبایلي سیمو ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د لوبو په میدان کې خپلې هڅې روانې ساتي.
دا مشال ریډیو ده. مشال لډو ته وګستو سم لجمن سره سم ورسره د نوې خبرونه مشالونه د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د پښتنو د قومي تاریخ او بچا خان د خدایي خدمتګار تاریخ د نوموړي مبارز سیده بشرا بیگم د ژوند او زیار پړه معلومات شریکو. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیر وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قامی تاریخ او باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړې مبارزې سیده بشرا بیگم د ژوند او زیار پاړه معلومات شریکو. په دغه اړه مو د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سوهیل خان سره خبرې کړې دي. سیده بشرا بیگم چې په ادبی دنیا کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي په کال 1922 کې د خیبر پښتونخوا په زیارت کاکا صاحب کې د حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل په کور کې زیږیدلې وه. زده کړې په کور د خپل مور پلار نه کړې وې. لا ډېره کم عمر وه چې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک نه یې اثر اخیستی و او بیا یې ټول عمر د پښتنو قامی بیدارۍ او د پښتنو ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره مبارزه کړې وه. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سوهیل خان نه اورو.
دا په کال 1922 کې په زیارت کاکا صاحب کې پیدا شوې ده او د دې پلار نوم چې هغه په خپله ډېر لوی سپېڅلی شاعر حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل دا د هغه په کور کې پیدا شوی وه. نو دا شروع کې د دې لیکونه چې هغه د سین بیبی په نوم د دې لومبی چې دی نو هغه چې کوم راغلی دی نو آزاد پښتون راغلی دی په کال 1950 کې. بیا د هغې نه پس مسلسل د پښتون د باچا خان چې کومه رساله وه نو هغې کې به دا دې په نوم راتل سین بیبی. چې کله دا باچا خان په دې پښتون اخبار کې د تبلیغ په طور باندې یو مضمون لیکي او په هغه مضمون کې داسې چې زمونږ خویندې چې مضمون را لیږي نو هغوی پکې خپل نوم نه لیکي. کله په کیو لیکي چې یو خور، کله په کیو لیکي چې د چار سړی یو خور، کله په کیو لیکي چې د کاکا صاحب یو خور، کله پکې نو دغه رنګې دغه دوران کې به دین چې کوم مضمون را لیږي نو هغې کې به یې لیکل سین بی بی. نو هغه باچا خان یو مضمون لیکلی دی او په هغې کې دا تبلیغ کړی دی چې تاسو د اسلام یا د حضور صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نمونه واقف یې. نو چې په هغې کې څه شرم نشته نو تاسو په خپل نوم کې شرم مه ګڼئ او تاسو د خپل مضامین په خپل نوم لګئ. نو بیا د سلوېختم او د شپږ سلوېختم په منځ کې چې کوم پښتون رساله کې دا چاپ شوي دي، مضامین چاپ شوي دي یا شعري دغه نظمونه یا غزلونه چاپ شوي دي، نو هغه بیا په سید بشرا بیگم چاپ شوي دي. نو د ادبي دنیا دا خیال و چې دا سین بیبی دا یو بېله زنانه ده، یو بېله لیکواله ده او دا سیده بشرا بیگم چې دا یو بېله زنانه. نو بیا بیا په شپږ پنځوستم کې چې د دې کتاب چاپ شو نو هغې کې د تره یوسف کاکا خیل هغه پړومبي ځل دا خبره ولیکله په هغه سریزه کې چې دا سین بیبی چې وانو دا هم سیده بشرا بیگم دا د کاکا صاحب د زمار ویره ده.
د سیده بشرا بیگم نیکه د خدای خدمتگار تحریک ډیر فعال غړی وو او هغه چې به کله هم د تحریک جلسو او ولسی غونډو لتلو نو هغه به هم د ځان سره بوتله. هم دغه وختو چې هغه په خپل خاوره د ازادۍ د تحریک او په دغه لار کې د خزو او سړو د قربانۍ نو خبر شو او بیا د خپل لیک په وسیله د دغه تحریک په پیغام خورولو کې خپل برخه کردار ولوباو.
وو کال په عمر کې لکه په دیرشم کې چې کله خدای خدمتګاری او سرخوش تحریک او بیا دی هغې په ډېر جوبن کې نو دا به د خپل نیکه سره په جلسو کې تلا او د اوو کالو په عمر کې دی چې هغه سیاسي شعور فکر او د ازادۍ او د وطن سره د مینې او د فرنګي خلاف کوم نفرت و دی هغې د هغه ټول تربیت دی شوی په هغه وخت کې. نو همدا وجه ده چې هغه ابتدایي تعلیم په خپل کور کې د خپل پلار نو بیا دی یو لطافګل صاحب د دی یو استاد و د ډاکټرو ډېر لوی پوهان سره کاکا خیل میا لطافګل هغې نه بیا باقاعده تعلیم زده کړی دی ځکه په هغه وخت کې خو نه سکول نه کالج نه داسې سیزونه چې هغې نه دوی دا زده کړی وی. نو بیا د هغه نه هر څه زده کړي دي، دا ټول کتابونه یې ویلي دي او بیا د 15 کې د دې لومبی لیک دا آزاد پښتون کې د دې مضمون چاپ شوی دی او دغه رنګ بیا دا سلسله شروع ده. دا بیا تر 2014 اگست 2002 کې دا بیبي میرمن وفات شوې ده کاکا صاحب کې شوی ده.
ډاکټر سوهیل خان وایي چې سیده بشرا بیگم په نظم او نثر دواړو کې لیکل کړي دي. په کال 1955 کې د زیری په نوم یو شعري مجموعه خپره شوې ده او درې شعري مجموعې اوس هم ناچاپه دي. هغه به د هغه وخت د قومي مجلو او رسپانو لپاره لیکل کول چې پکې به د قومي شعور په اړه د موضوعاتو سره سره خزو ته په ورپې خستونزو د خپل فکر سرګندونه کوله.
د دولس کال په عمر کې د دې یو مضمون چاپ شوی دی د شریعت بل پینځم کې چې کله دا په آزاد پښتون کې چاپ شو د دې لیک چې دی نو د پښتنو جنکو په بې وسۍ او د هغوی په دغه ستونزو چې کومې هغوی سره مخ دي په هغې کې بیا یو بل مضمون چاپ شو په اووه دېرشم کې نامراده جهانارا. دا نامراده جهانارا نوم یې دا یو افسانه دی لیکلې وه ډېره ښکلې شاهکار افسانه دی لیکلې ده د پښتنو جنکو په بې وسۍ باندې چې دوی په چاپېر چل کې اوسیږي او دوی ته چې کوم دی نو د پرمختګ یا د شعور یا د فکر یا د تعلیم هغه دغه ور سره نشته هغه موقع ور سره نشته نو په هغې باندې بیا دې دا افسانه لیکلې ده. د دې چې کوم والد صاحب و که نه میا ازادګل کاکا خیل دا پخپله چې دی نو ډېر لوی صحافي و دی پنځویشتم کې میا ازادګل چې دی نو د افغان اخبار به جاري کولو د نوخار نه اور د هغې کې دوه زیاتره داسې اویا فیصدی پکې اردو وه خو دېرش فیصدی په هغې کې پښتو هم وه نو د هغې تیارېدل هغه به د دوی په کور کې هر څه نو دوی ته په کور کې هغه ماحول ملو شو چې د هغې د لاسه د لیک د کریټو د آرټ د دې خبرونه هغه خبر وه. خو بیا دا چې په اووه دېرشم کې د دې افغان اخبار بمبی کې د دې یو لیک چاپ شوی دی د دې افغان د دې اعزازي مدیره هم پاتې شوی ده. په دغه زمانه کې دا یو داسې اخبار او رساله وه چې د اولنی ځل باندې پکې د دې سید بشرا بیګم په نوم باندې لیک وکړ. بیا پېښور نه چې کوم شاهباز اخبار وتې ده په هغې کې د دې ډېر مضمونونه چاپ شوي دي شعرونه د هغې کتابونو تبصرې هغه کې چاپ شوي دي. په یو څلوېښتم کې بانګې حرم یو باقاعده هفتوار هر و په هغې کې د خویندو پاڼې دا په دې موضوع باندې دې خپلې افسانې لیکلي دي.
د سید بشرا بیگم د لیکونو بنیادی نقطه ملی شعور پیدا کولو او دغه لپاره د ښځو تعلیم ډیر مهم ګڼلو. هغه غوښتل چې پښتانه زامنو او لونو دواړو ته یو شان عزت او د زده کړو موقع ورکړي او ټولنه د جهالت او غربت د تورو تیارو نه راوباسي. ډاکټر سویل خان د سین بیبي د لیکونو په اړه صدا سوای
دی چې کوم کمال دی کنه کمال هغه د دې چې په مرمنو کې د کوم میسج ورکړي دی نو هغه خپل نظمونو کې او په غزلونو کې نو هغه د ملي وحدت د انسانیت د انساني قوت د محبت د ښېګړې او د مذهب او خصوصا د زنانو د تعلیمي او اخلاقي اصلاح په حقله د خپل پیغام په مؤثر انداز کې دا رسول دي زنانو ته مېرمنو ته او عامو وګړو نو دا د دې لوی کمال دی ځکه چې دوی په هغه زمانه کې لیک کړی دی په هغه زمانه کې چې په کوم وخت کې د ټولي صوبې تعلیمي ریشو چرندا څلور فیصدي وه. او بیا تاسو دې خبرې ته وګورئ چې دا سیده خانتا بیګم دا اولنې زنانه وه چې دا جرأت پیدا کړی دی. بیا د دې دویم مهم نوم چې دی ناری سیده بشرا بیګم دی چې دې هغه سوچ هغه فکر هغه بشر دوستی د مذهب باره کې ډېر ښکلې لیکل لیکلي دي. د کمالداری چې په نظم اور په نثر اور بیا په نظم کې بیا د دې غزل او نظم دواړو باندې ډېر ښکلې کار دی.
سیده بشرا بیگم په هغه وخت کې لیک لوست کولو چې د پښتنو په وطن کې لا ډېر سړی هم د زده کړو نه بې برخې وو. هغې ټول عمر په کور تیر کړی وو خو د خپل قلم په وسیله یې قومي مبارزه پر مخ وړله. ډاکټر سویل خان د سیده بشرا بیگم لیکلي ځینې شعرونه زموږ سره شریک کړي دي.
ما وی چې زبر تاسو ته دی یو ډېر زبردست نظم دی دا وایي چې زموږ په ویرو دي تازه شي اوچ بوستان د وطن او یو ځل دی زار په معشوقې شي عاشقان د وطن او چې ترقی د قام وطن د ځان جنت وګڼو خوب د غفلت نه دی بیدار شي زنان د وطن او نسلونه واړه آینده به محبان وي د قوم که په پیدارو خپل وی شي فرزندان د وطن او خویندو د رب دپاره پاسه دا د وخت د همت وګورې څومره د قومونه محبان د وطن او زه د تعلیم دی ستا جولې عزتمند د خورې لوی هغه زوی کړه چې سبا شي سخندان د وطن دا داسې زبردست دغه شاعري ده کنه که تاسو وګورئ چې دې نرم بیا د دې یو غزل یو دوا شعر نه زتا سمه چې ما د مینې په کتاب کې د لوستلې ساده عشق خرپونه تورو لدی گلگون دی او په مذهب د عاشقې دیدن حرام دی یا زما پلیکونو د بلتون دی او لبدبخت خپل خایس را پور اور شو د حوث غوند مشپې په میګتون دی
اوردونکو د غواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نورو نوموړو مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی